السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوه بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو په دې یو ساعت خبرونه کې د ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبريږي چې د نن په پروګرام کې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه پکې دي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو راپور کې ویلي د ایران او اسرائیلو له 12 ورځنۍ جګړې وروسته سلګونه افغانان او مذهبي او نژادي اقلیتونه په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. په راپور کې چې نن خپور شو له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو پر تاوتریخ جنګ چلن نیوکه شوې او ویل شوي چې کډوال له سپکاوي او ناوړه چلن سره مخامخ شوي دي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې له ایران غوښتي چې د دې ډول چلن مخه ونیسي. افغان کډوالو هم د ایراني پولیسو له چلنده شکایتونه کړي او د اسرائیلو او ایران له جګړې وروسته افغانستان ته د کډوالو په ستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې د جولای په لومړۍ نیټه شاوخوا 40,000 افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي چې اکثره یې په زور ډیپورت شوي کسان دي. د طالبانو حکومت کابل کې د یوکو د همکارۍ د سازمان د 13مې سرمشریزې د کوربتوب لپاره رسمن وړاندیز وړاندې کړی. دا وړاندیز د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په اذربایجان کې د یوکو د 12مې سرمشریزې پر مهال وکړ. ازاري رسنیو پرون راپور ورکړ چې ملا برادر د یوکو غړو ته وویل په افغانستان کې بهرنیو پانګونو ته شرایط برابر شوي او که د یوکو سرمشریزه په افغانستان کې جوړه شي دا به د غړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو لپاره یو نوی باب پرانیزي. د یوکو هیڅ یو غړي هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د قزاقستان صدر اعظم وایي چې هیواد به ډیر ژر په افغانستان کې د یوې ریل لارې د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړي. انټرفاکس خبری آژانس پرون د قزاقستان د صدر اعظم اولجاز بیکتینوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي هیواد چمتو دی په افغانستان کې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې پر جوړېدو 500 میلیون ډالر پانګونه وکړي. دا ریل لاره 200 کیلومتره اوږدوالی لري چې افغانستان له ترکمنستان او په راتلونکو پلانونو کې له اروپا سره نښلوي. خبر زیاتوي چې په دې اړه د قزاقي چارواکو او د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمنځ خبرې په قزاقستان کې شوي او په څو ورځو کې به په دې تړاو یو سند هم لاسلیک شي. د قزاقستان د مطبوعاتي خدماتو ادارې هم پرون دا خبر ورکړ. د کراچۍ په لیاري نومې سیمه کې د استوګنې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې 14 تنه مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. فرانس پرس خبري آژانس نن د کراچۍ ښار د روغتیایي چارواکو په حواله د مرګ ژوبلې د شمېرې ورکړې دي. ګمان کېږي چې لږ تر لږه 8 تنه نور به لا هم تر خاورو لاندې وي. دا څو پوړیزه ودانۍ پرون ونړېده او لسګونه کسان یې تر ډبرو او خاورو لاندې شول. د دې پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم، خو چارواکو ویلي چې دا ودانۍ پخوا خطرناکه بلل شوې وه او له تیرو دریو کلونو راهیسې یې استوګنو او خوند ته د تخلیې خبرداری ورکړل شوی و. زیانمنو خلکو ویلي دي چې دوی دا خبرداری نه دی ترلاسه کړی. او د انګلستان د لیورپول د فوټبال لوبډلې د پرتګالي ستوري دیوګو جوتا د جنازې مراسم نن د پرتګال په ګوندومار ښار کې ترسره شول. جوتا او ورور یې اندری سلوا د پنجشنبې په ورځ په اسپانیا کې په یوه ترافیکي پیښه کې ووژل شول. 28 کلن جوتا د پرتګال له ملي لوبډلې سره د اروپا د ملتونو د جام اتلولي وګټله او د انګلستان په غوره لیګ کې یې لیورپول لوبډله بریالۍ کړه. دیوګو جوتا د لیورپول او پرتګال د ملي لوبډلې وتلی ستوری و.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قدر من اوریدونکو د دې اونۍ مهم خبر د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه وه. روسیا لومړنی هیواد شو چې د طالبانو د واکمنۍ د څلرمې کلیزې په درشل کې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژند. که څه هم له روسیې وروسته بل هیواد تر اوسه ورته اعلان نه دی کړی، خو د طالبانو چارواکي هیله من دي چې د روسیې دا ګام به نور هیوادونه هم وهڅوي. د مسکو دې اقدام ته غبرګونونه بېلابېل وو. مخکې له دې چې په دې اړه بحثونه پیل کړو، د دې غبرګونونو یوې برخې ته په دې راپور کې پام وکړئ.
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه له خبرګونونو سره مله ده. چین د دې اقدام هرکلی کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت بیان دی ماوینینګ جمعه د جولای په څلورمه په هغه ویډیویي بیان کې چې چینایي رسنۍ ګلوبل ټایمز له یوې خبري ناستې نه په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي،
چین د روسیې او د افغانستان د موقت حکومت ترمنځ په اړیکو کې د وروستیو پرمختګونو هرکلی کوي. چین د افغانستان د ګاونډي دوست په توګه په دې باور دی چې دغه هیواد باید له نړیوالې ټولنې منزوي نه شي. چین د افغانستان د موقت حکومت سره د اړیکو او ډیالوګ د پیاوړتیا په برخه کې له نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي. نړیوالو اندېښنو ته په فعاله توګه ځواب ورکولو ته یې هڅوي او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې ورسره په ګډه مرسته کوي. د ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ یې کوي او د سیمه ییزې سولې، ثبات او سوکالۍ په برخه کې ورسره مثبته ونډه اخلي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې اړه د جولای په څلورمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، که څه هم د طالبانو په رسمیت پیژندنه د داسې هیواد لخوا چې تیر شل کاله یې ملاتړې وه د حیرانتیا خبره نه ده، خو ټینګار یې کړی چې دا سیاسي حرکت به ظاهرا د طالبانو په ګټه خو د افغانستان د خلکو لپاره اوږدمهاله منفي پایلې ولري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه بیا په خپله ایکس پاڼه د جولای په درېیمه په دې اړه لیکلي چې دا پیژندنه به د دواړو خواوو لپاره بایلونکی وضعیت وي. ښاغلي اندیشه د مطلب له روښانه کولو پرته زیاته کړې چې داسې فرصتونه به رامنځته کیږي خو باید په مؤثره توګه وکارول سي. د روسیې دې پریکړې ته د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفو وسلوالو ډلو هم غبرګونونه ښودلي دي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤول علي مایسم نظري په دې اړه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې رښتینی مشروعیت د یو هیواد له دننه او له ولسه سرچینه اخلي. یو رښتینی حکومت خپلواک د خپلو خلکو له رضایت او باور ترلاسه کوي، نه د بهرنیو له تاییدونو. نوموړي زیاته کړې هر هغه ډله چې د داخلي مشروعیت ترلاسه کولو مخکې د نړیوالو رسمیت پیژندلو هڅه کوي ناکامه او په تاریخ کې هیریږي. د بشري حقونو د فعالانو ټولنې هم په دې اړه رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي، د روسیې لخوا د دوی پټکو د طالبانو د ترهګرې ډلې په رسمیت پیژندنه له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د دې ټولنې یو غړي فهیم فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي،
ما به شدت نگران تصمیم فدراسیون روسیه در رسمیت شناسی خود روسیه دی پریکړه شدیدا اندېښمن کړی یو. دا پریکړه د بشري حقونو د اصول او د عدالت نړیوالو ارزښتونو ښکاره سرغړونه ده. طالبان داخلي مشروعیت لري او نه د ښځو انساني حقونو او د نورو قومونو مذهبونو کرامت ته ژمن دي. موږ خبرتاری ورکوو چې طالبانو ته مشروعیت ورکول نه یوازې دوی زړور کوي، بلکې د هغو هیوادونو امنیت او اعتبار ګواښي چې دوی ته مشروعیت ورکوي.
د ټولنې په خپل بیان کې له مسکو غوښتي چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه سي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه د جولای په درېیمه په یو بیان کې د دې اعلان تر څنګ ویلي، مسکو د افغانستان له نوي حکومت سره د اړیکو پراختیا لپاره ښه فرصتونه ویني او ژمن دی چې له کابل سره د امنیت ترهګرۍ پر ضد او مخدره موادو د قاچاق پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي، موږ باور لرو چې د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت رسمیت پیژندنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې اغیزناکې همکارۍ د پراختیا لپاره نوې لاره پرانیسي. په بیان کې دغه شان ویل سوي چې روسیه په ځانګړي ډول د انرژۍ، ترانسپورت، کرنې او بنسټیزو پروژو په برخو کې د سوداګرۍ او اقتصاد همکاریو پراخ فرصتونه ویني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو بیان کې د روسیې دا اقدام زړور او ارزښتمن بللای دی. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به نورو هیوادونو ته یوه بېلګه سي. خو په افغانستان دننه د معترضو ښځو خوځښتونه وایي روسیې د دې پریکړې لپاره د افغانانو عیني وضعیت، خصوصا پر ښځو روان بندیزونه له پامه غورځولي او یوازې د خپلو ګټو لپاره یې دا پریکړه کړې. له دې ډلې د پنجره امید د ښځو غورځنګ مشرې صفیه عارفي ازادي راډیو ته استولي غږیز پیغام کې ویلي،
طالبان په هیڅ صورت یو دولت په توګه د رسمیت پیژندلو معیارونه نه لري. د افغانستان خلک کله هم د دوی په واکمنۍ راضي نه دي. دوی د ښځو، خلکو بشریت او لګکیو پر وړاندې جنایات کړي. د اقدام د افغان بشري حقوقو فعالانو او معترضو ښځو اندېښنې راپارولې چې ولې یو هېواد د نړیوالو اصولو خلاف طالبان په رسمیت پېژني.
د یادونې ده چې طالبانو په تېرو نږدې څلورو کلونو کې پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له امله یې تر اوسه له روسیې پرته کوم هېواد په رسمیت نه دي پېژندلي. خو چین، متحدو عربي اماراتو، ایران، ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو د پراخولو په موخه کابل ته خپل سفیران ور استولي او د دغو هېوادونو په ګډون یو شمېر هېوادونو د طالبانو حکومت استازي هم په خپلو هېوادونو کې د افغانستان سفارتونو او قونسلګریو کې منلي او سوداګریزې راکړې ورکړې سره پالي.
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته د غبرګونونو په اړه راپور مو اوریده. د یادونې وړ ده چې پاکستان هم د روسیې د اقدام ته چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژنده په احتیاط سره غبرګون ښودلی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې دا خبرې رسنیو اوریدلی دی. نوموړی زیاتوي چې دا د دوو خپلواکو هیوادونو خپل منځي مسله ده. شفقت علي خان وایي چې روسیه د سیمې مهم هیواد دی او په نړۍ کې خپلې امنیتي ګټې لري. د دې موضوع د اهمیت په اړه په خپرونه کې له کارپوهانو سره خبرې کوو. د دې خپرونې میلمانه دي په مسکو کې د افغانستان د سفارت پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی غوث جانباز او د ښځو د حقونو فعال روګل افغان. قدر من اوریدونکو، که تاسو هم د دې موضوع په اړه نظر یا پوښتنې لرئ نو د واتساپ په دې شمېره زنګ ووهئ او له خپلې خپرونې سره وصل شئ. د خپرونې شمېره ده 00 400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 وسودرويشت 00-1111 د ازادي رادیو د واتساپ شميره ده. په دې شميره زنګ ووهئ او له دې خبرونې سره وصل شئ او خپلې پوښتنې او اندېښنې له نورو اوریدونکو سره هم شریکې کړئ. درنو میلمنو، تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. لومړی جانباز صاحب، له تاسو نه غواړم وپوښتم چې تاسو په یوه خپله یوه وروستۍ لیکنه کې هغه خاطره یاده کړې ده چې په هغه کال چې د افغانستان تور سور زرغون بیرغ د لومړي ځل لپاره د افغانستان په سفارت کې په روسیه کې ورپېده، تاسو هلته حاضر وئ او بیا مو اوس په ویډیوګانو کې د طالبانو د حکومت بیرغ، سپین بیرغ مو ولیده چې د هغه بیرغ د تور سور زرغون بیرغ پر ځای د روسیې د سفارت د پاسه ورپېده. د روسیې د اعلان چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپېژنده، هغه هم د لومړني هیواد په توګه، ستاسو لپاره ناڅاپي و او که مو تمه درلوده؟
سلام ښاغلی جکل، تاسو ته میلمنی ته او همداراز ټول هغو کسانو ته چې موږ اوري سلامونه او احترامونه. که د دینامیک د دغې وضعیت پرمختګ، هغه کومې اړیکې چې د روسیې مقاماتو د هغه پیل څخه، حتی د هغه پیل څخه نه، د هغې نه ډېر اخوا د جمهوریت په وخت کې طالبانو سره ایجاد کړی وي، هغه څه فرماتونه چې په مسکو کې دایریدل، زه په ټولو کې حاضر وم. البته د افغانستان استازیتوب، د افغانستان په هیئت کې، هغه د جمهوریت په هیئت کې، نه د طالبانو، کله رسمي کله غیر رسمي، خو موږ به د دې پروسې نه مکمل او منظم نظارت کوو. یعنی دا ماته کومه نوې پدیده نه وه، او دا چې روسیې وکولی شول دننه په طالبانو کې خورا ډیر نفوذ ولري د جمهوریت په وخت کې، وروسته دا چې دوی هلته خپل سفارت پرېښود او هماغه عادي حالت کې تعاملاتو ته ادامه ورکړه طالبانو سره، او بیا دا چې دوی ته هم سفارت ورکړ شو په مسکو کې، چې زه هلته د ډیپلومات په حیث مې کار کوو. خاطره هم چې ما لیکلې وه خپل په تلیګرام چینل کې، تاسو یادونه وکړه، مننه چې زما چینل اوري او ګوري. نو واقعا د خوشنۍ ځای و چې زموږ تاریخي بیرغ، زموږ د دولت بیرغ، چې د یوې سترې غونډې، یوې سترې جرګې په ترڅ کې تصویب شوی و، او اوس موږ د یوې ډلې د بیرغ شاهدان یو چې راضی او زموږ په تاریخي سفارت چې ډېر لوی تاریخ لري زموږ خپل سفارت په مسکو کې هغه باندې راپل کېږي او طبیعتا چې دا خو د یو دولت بیرغ نه دی بلکې دا د یو حرکت ورته وایي یو ډلې ورته وایي د هغې بیرغ دی. خو په هر سر چې عواطفونه که تیر شو نو هغه کمی اړیکې چې روسیې پاللې او درلودلې او تعمیق یې ورته ورکړه طالبانو سره هغه بالاخره په دغه او انجامید چې دوی هغه د په رسمیت وپېژندل. ګرچې هغه کومې اړیکې چې د دوی په منځ کې وې هغه همدغه رسمي اړیکې وې ټولو آبادو کې دوی یو بل سره لیده کاته درلوده هغه سیاسي اړیکې اقتصادي تجارتي اړیکې وې که امنیتی استخباراتی نظامی علی که تاسو پوهیږئ چې روسیه حتی آتش نظامی دفتر په مسکو کې طالبانو ته ورکړ دوی نظامی آتش و ومنه. تاسو پوهیږئ چې کله چې په یو سفارت کې نظامی آتش اوسیږي دا په دې مانا ده چې ډېرې نورې خاصه اړیکې هم
تامینې کې د هیوادو په منځ کې نه. بله جان بچ، او بخې د تاسو مخ کې د روسیې د نفوذ یادونه وکړه. څو وړم روسته په دې باب هم تاسو پوښتنه وکم چې د روسیې نفوذ د طالبانو په لیکو کې کله پیل شو. خو لومړی د اولې پوښتنې ته لطفا ځواب راکړئ چې دا تمه کېده، تاسو دا تمه درلوده چې روسیه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني او که درته ناڅاپي و دا خبر؟
نه، ما خو اساس ته عرض وکړو چې دغه دینامیک د وضعیت داسې و چې دا کار کېدونکی و. ډېرې لویې اشارې وشوې، صحیح ده چې روسیه احتیاط نه کار اخیسته، نه غوښتل په یو مقطع د زمان کې چې دا دوی هغه لومړیتوب ولري پیش قدم شي. همیشه ویلی چې مونږ د افغانستان په استقامت کې د خپلو نږدې متحدینو سره خپل ټول ګامونه سمور ته سمون ورکوو، هماهنګوي. دا خبرې په وار وار هم لاوروف، سرګی لاوروف د دوی د بهرنیو چارو وزیر او حتی خپل پوتین په وار وار دا خبرې کړي دي او په دې هم ټینګار کړی دی چې ازمیر کابولوف خپل په ځای بری چې طالبان زموږ متحدین دي د تروریزم سره په مبارزه کې او دا ډېر په زغرد هر ځلې ویلې تکرارول به ټینګار به پرې کوو او دا چې همداسې په ډېر تصریح شکل طالبان یې غوښتل دا اتولې د هغوی هیئتونه مسکو ته، قازان ته، سنکت پیتربورګ ته، نورو ښارو ته او دغسې، یعنې دا یو ډیمانسټریټ کول دې ته نمایش ورکوو په دې ټینګار کوو. نو دا ټول هغه عوامل دي چې خودلی چې دی خواتزی خبره. خو اساسی خبره دا ده، دغه به هم ووایم بیا به ستاسو میلمه ته ورشئ تاسو چې وختمونه نیسم. اساسی خبره دا ده چې روسیه اوس هغه کم حالات چې په منځني ختیځ کې رامنځته شول دي، د اسرائیل حمله په ایران او دا چې نن سبا اروپا خپل تعزیرات تحریمات پر روسیه باندې لا نور هم غرضوي او ډیروي او پر روسیه باندې عملا شمالي او غربي لارې بندیږي، بندي شوې دي. نو افغانستان او منځنۍ آسیا، افغانستان او جنوب د آسیا دا هغه لار ده چې دغه لار څوک نشي بندولی پر روسانو. او روسیه یو ډیر حیاتي اړتیا لري دغه لارې ته. نو دلته لومړیتوب خو د مخکښ شو او طالبانو سره خو چې هسې هم د فکتو اړیکې عملا درلودلې دی رسمي کړې، د هغه سیوري نه راووتل، هغه د سیوري لاندې لوبو نه راووتل، ځکه چې نورې اړتیا دې ته هم ده، هم د نظامي امنیتي استخباراتي د لیدلوري څخه، هم د انتقالاتو ترانسپورټیشن او اقتصادي مسائلو څخه. او په دې ترتیب هغه کولی شي چې منځنۍ آسیا نور هم مدیریت کی، هغه څه چې دوی ګټي دي، هغه ستراتیژیکي ګټي، ځکه چې افغانستان د منځنۍ آسیا یو کمربند دی. اوس په هر نوم چې ته یادې کمربند دی، کنه د تهدید کمربند دی یا د اقتصادي اړیکو کمربند دی. بې د دې د داسې یو حرکت د تخته د سترنج په سر وکړه چې دغه کمربند د منځنۍ آسیا په یو ترتیب اوس مدیریت لاندې غواړي دوی راولي، او منځنۍ آسیا کې هر هغه تعامل چې د افغانستان د طریقې کې جنوب آسیا سره دلته به روسیه اوس فعال شتون ولري، یو فعال عنصر به اوسېږي. او تصادفي هم نه ده چې روسیه وار په وار اوس په دې وروستیو کې وایي، په دې ټینګار کوي چې موږ به حتما هم په ټاپي پروژه کې داخلیږو، هم به په کاسا کې داخلیږو، او هم به په هغه د اور پټۍ چې کومه ده هغې کې به داخلیږو، او نور زیربنایي پروژو کې به چې د افغانستان د طریقې په استقامت کې هغې سره به هغې کې به فعال ګډون کوو.
مننه، ډېره زیاته مننه جناب صاحب. میرمن افغان، تاسو د ښځو د حقونو د فعالانو له ډلې یاست، او په مختلفو گروپونو کې او ډلو کې له فعالانو سره تاسو په پرله پسې ډول اندېښنه مو ښودلې ده د ښځو د حقونو په مسله کې او د بشري حقونو په مسایلو کې، په اړوندو مسایلو کې. تاسو دا تمه درلوده چې روسیه به دا اقدام وکړي، مخصوصا چې د ښځو د حقونو فعالانې دا اندېښنه لري یا دا ادعا لري، وایم چې دوی وایي د روسیې دا اقدام د بشري حقونو نورمونو یا اصولو یا موازینو ته په یو ډول سره سپکاوی دی. تاسو زموږ په راپورونو کې واوریدل.
سلامونه نیکیلی، محترم کتلکتاس ساس یا اوریدو کتاو درون ویلما تا پنیک ساعت او تخنیکی هم کاران تا پنیک ساعت پاندی کوم. مننه، دا دیره یو داسی یو اقدام دی چی غیر مترقبه نه دی. دا اړیکی دا یوادونو ترمنز پالیسیگانی پر منافیو باندی ولاری دی. دا چې د بشر د حقوق مسله، د ښځو حقوق، او د نړیوال سازمان تر منشور تر عنوان لاندې، دا هغه کلیشهیي مسایل وه چې غربي هیوادونو په راس کې امریکې خپل د هشمونیکو پالیسیانو او ستراتیژیکي دکتورینو شعار ګرځولی وو، او دا کلیشهیي مسایل به په دې بهانه به راتلله، او هیوادونه به په اقتصادي، سیاسي او د دوی رسوزو به تر ولکه لاندې نیولې، خپل استفادې به اقتصادي، سیاسي، ستراتیژیکي کولې. دا هغه پروسه ده چې په نړیوال دوهم جنگ څخه تر ننه پورې را روانه وه، او د او ادامه یې فعلا دا په دې شکل ده چې نړۍ د ساړه جنگ څخه یو قطبی ته، او اوس د څو قطبی پر لاره باندې روانه او په درشل کې ده. مهمه ده چې روسیه خپل ملي منافع په نظر کې نیولې دي، او په جریان کې د دې شلو تیرو کلونو تر نن پورې د طالب تر پروسې لاندې پروژه چې هیوادونو ځان ته د طالب تر عنوان لاندې مسلح نیابتي ګروپونه درلود، د نیابتي جګړو، استخباراتي جګړو لپاره دغه جګړې څخه روسیه هم دا اوږد بحث دی چې مستندات یې وجود لري، او دا مسله تخته خیزې د افغانستان جغرافیه به رهبره به سرپوشه جغرافیه وه چې دلته قدرتونو خپل هژمونیک قدرت سره
جنگاوه په نیابتي شکل سره. مطلب تاسو دا دی چې نړۍ، تاسو فکر کوي یا لوی قدرتونه د نړۍ هیوادونه سره ویشلې دي په خپلو کې د خپلو ګټو او منافعو په اساس، همدا وایي تاسو؟
دا خو یو بیخي واضح خبره ده چې نن ورځ په یوشتمه پیړۍ کې هر فرد په خصوص د افغان ولس چې د تاریخي فشار لاندې او پارچه او ټوټه شوی وو، په خصوص په خاص ډول په شلو اخرو کلو کې د قدرت په جزرو تقسیم شوی وو، دا باید د افغان هر فرد باندې وپیژي، او نړۍ سیاسیون او نړیوال آګه شخصیتونه او ګروپونه او په دې مسله باندې کاملا
آگاهی بلې د روسیې د رسمیت پیژندنې مسله په دې کانټکس کې یا په دې موضوع کې په دې فهوا کې تاسو څه ډول ارزوي؟ یعنی دا له غسر سره ارتباط لري؟
دا چې مسله ده چې روسیا یو نظامی او اقتصادي قدرت پنړی کې تبارز کړی د قرنو او په خاص ډول په دې اخر یو قرن کې دا یو نړیوال قدرت دی. د هم لکه نور هیوادونه چې خپل منافع وشاته یا خپل منافع او په چوکاټ کې خپل د ملي منافع په چوکاټ کې دوی د خپل منطقه خپل اطراف او په نړیواله سطح خپل هجمونی قدرت ته چې هغه د امنیت تر عنوان لاندې د اقتصادي مخته ودې د عنوان لاندې خپل وزرونه خلاصي او قدرت نمایي کوي. روسیې هیواد او چین په اواخرو کې د دوی سیاسي پالیسي یا خارجي پالیسي دا ده چې موږ د وړوکو یا دریم نړۍ د هیوادونو په داخلي چارو کې د دوی په عقیدوي او اقتصادي رشد کې موږ داسې دخالت نه کوو چې موږ نمونه ورته وړاندې کړو او دوی هغه به دکتي کورته او دوی به تملي کې د دوی داخلي مسایل په دوی پرې اړه لري. زموږ سره به په امنیتي چارو کې په خصوص د طالبانو څخه د تروریزم د تهدیداتو په خصوص په منځنۍ آسیا کې چې د روسیې هغه تریتوریوم به اصطلاح تشکیلوي په دې کې د تشویشونه دي چې هغه یې د په دې شل کالو کې په جریان کې هم په منځ کې د دې تروریستي ګروپونو نفوذ کړی دی استخباراتي او هم په راوستو کې د دوی د پروسیا تلس میاشتې او اوس د څلور کالو د طالبانو منځوي حکومتداري چې پر قانونیت ولاړه نه ده، مشروعیت یې ترلاسه کړی نه دی، نړیوال پیژنل ګلوی د دوی د حکومتداري او د دوی د امارت چې په دوه کې هم د امریکایانو سره په وضاحت سره ورته ویل شوي وو چې موږ امارت عنوان لاندې داسې حکومت لیوالتیا نه لرو. هغه داسې څلور کاله ادامه پیدا کړله، هغه حکومتداري لا قانون لا مشروع، اما اوس چون از طالبانو داسې یو امتحان و روسیې و منافع و تورکی چی مانا مر در غر پلاو نیو اغا چی چی مر در غر خواب چل کال و وصل ویش کال که تمیلی دلو ساسی علی مجهاد کردی او یا مد امریکی پر در شل کال در تمیلی دلو اغا مر فعلا خپل کامیابی کی را یو ځای کړی دی، بلکې موږ خپل داخل کې د سازماندی کوو او خپل د ترقی او مختتګو آبادی او باسازی لپاره کار کوو. یعنی دا په دې څو څلور کالو کې دا نړۍ ته دا کم ورشول چې موږ زموږ لخوا څوک امساګان ګواښ نه دي او نه تروریزم صادروو. ته یو اعتماد روسیې خپل د ملي منافعو په چوکاټ کې په امنیتي لحاظ او د تروریزم د تهدیداتو بخصوص په مرکزي آسیا کې دا ثابته کړه چې د دوی حکومت یې په رسمیت وپېژندي او د افغانستان ملي بیرغ چې دا یو تاریخ درلود او د افغانستان د ملت په مهر باندې سمبول سوی وو هغه ایسته کوي او د طالب د تحریک بیرغ د افغانستان په نمائندګۍ سره اجازه ورکړه چې ویزه ورکړي.
د افغانستان
تاریخ او د افغانستان خلک اتمن دا مسلې ته جواب
ورکړي. د بیرغ په مسله باندې زه غواړم وروسته هم ستاسو نظر واخلم او هم د جنباس صاحب نظر واخلم. د طالبانو استدلال دا دی او یو شمیر د طالبانو پلوي فعالان هغه دا استدلال کوي وای چې په افغانستان کې تر اوسه پورې طالبان اولین جریان یا اولین ډله نه ده چې د افغانستان بیرغ بدل کړي. له دې مخکې خلق دیموکراتیک ګوند د افغانستان بیرغ بدل کړي، له هغه مخکې هم البته په تاریخ په اوږدو کې دا کار شوی، خو د داوود خان په جمهوری ریاست په دوره کې د افغانستان بیرغ بدل شو، بیا وروسته د خلق دیموکراتیک ګوند په واکمنۍ کې بدل شو، د مجاهدینو په وخت کې بدل شو، نو طالبان ولې ملامت بلل کیږي؟ د سوال ته هم ستاسو نظر غواړم میرمن روغل افغان او هم خغلی جانباز، تاسو به هم د اندېښنو ته ځواب ووایي. او خو مخکې له دې چې د مسلې ته ورشو، یو اوریدونکی په لاین کې دی، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ، ترشنه اسمان لاندې پروګرام دی د ازادي راډیو.
محترم احمد تکل صاحب، سلام تاسو ته وایم او د ازادي راډیو ټول کډمنو ته وایم چې موږ شروع جوړ باندې موږ له هغه تعالی نه هیله ملات.
وعلیکم السلام اتل صاحب، بخیر راغلی. مهرباني وکړئ څه ویل لري؟
حالا د خوشاله کوم کل صاحب، دغه کوم چې وزروسي حکومت د افغانستان حکومت پر رسمیت پیژندل دي، تکل صاحب محترم دې ته ډیر خوشاله او د نورو ملکو سمیم داسې هیله او تمنا ده چې مثال نور حکومت پر رسمیت پیژني. محترم تکل صاحب، د دې سره به زموږ پر افغانستان باندې کم نړیوال بندیزونه چې لګیدل دي، دغه به ان شاء الله د خیر خدای مهربان دي آسان شي. او بل دغه چې ګرانی دي، تکل صاحب محترم ته باور وکړه، کپې چې خپل پورې کیږي په افغانستان کې ګرانی دي، د یو خاصه خلک کاروبار لري، نو موږ خدای مهربان دي چې دغه حکومت داسې په رسمیت پیژندل شي، دغه بندیزونه به سره تاسو تکل صاحب محترم د افغانستان خلک به تاسو وسازي.
ډېر زیاته مننه تل صاحب. له ملمنونو څخه پوښتنه لري؟
قربان ته ماته کار سم ترمه، لکه نن خبر چې شنه و ته دا بیره غړونه ما پښتنه ما دا کار سم ترمه، لکه تاسو چې شنه و ته دا بیرغونه خو نو د حکومتونو د بدلی مابل دا سپین بیرغ چې د کار سم ترمه و دا خور ویل چې موږ بنې بیرغ دونه مثال د خبرې ازرته لوري هغه چې دکې کمیر سپین بیرغ ته کړو. محترم احمد تکل صاحب، دا څوارلسم سو کال تاریخ لري، ځکه دا سپین بیرغ د نبی کریم علیه السلام مبارک د وخت څخه موږ ته په میراث کې پاتې دي، نو موږ که قدر او احترام کوو د دغه سپین بیرغ به کوو. دا د شنه دي چې دا طالبانو په نمائندګۍ دوام سپین بیرغ د اسلامي بیرغ دی، ته باید موږ درناوی ولرو. تکل صاحب محترم، دا مې پوښتنه ده.
ډیر زیاته مننه. بیا ملمنو به ورسته په دې اړه خبري وکړي، موږ به هم نظر وغواړو. یو بل اوریدونکو هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، ترشنه اسمان لاندې پروګرام دی.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته، تاسو ته په تخنیک د هروز صاحب ته ټول معلومات سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته. ځان خو معرفي کوي؟
ډیر مننه تاسو همیشه مې اوریدم کوي. اسامه یم د هلمند کجی کینه.
ډیر ښه اسامه خان، مهرباني وکړئ څه دی ویلو لري؟
ډیر مننه، زه خو به دا وایم چې موږ خو دا رسمیت ته جندل ته خوشبینه او خوشاله چې د افغانستان پرمختګ وکړي. بالا خو طالبان حکومت به ان شاء الله الرحمن دی او هم چې هم په مکتبونو خوش کې هم به د ځینې کارونه چې خراب دی هغه هم سم چې ان شاء الله الرحمن. خو موږ به دا وایي چې د روسیا سره، روسیا خو یو پیاوړی هیواد دی په ملګر ملتو کې غټه برخه لري، حتی چې دا غټ هیواد جرات وکړي په دې سره به نور هیوادونه لکه هند او پاکستان او ایران او ترکیه او د ځینې اسلامي هیوادونه دا به موضوع پیدا کړي او د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت وپیژني. نو موږ خو دې ته ډېر ښه خوشاله او خوشبینه چې دا یو ګام پورته شو. موږ دې ته ډېر په تمه چې کله به داسې یو نوی تازه خبر واورو. نو دا خو ډېر ښه کار دی، د افغانستان خلک به پر کار ان شاء الله الرحمن ودرېږي او روسان به دلته راځي. روسان خو یو د جره پارم دا کار وکړي چې غوښتل چې د طالبان سره حسنه او روابط وپالي او افغانستان ته ځان نږدې کړي. هغه د پخواني یرغل کرک او زد واغه یسته کې خیر حکومت دی، باید دوی هم سره ځان ورته نږدې نه کړي. خیر بیا کم دوی د افغانستان ته په سم نیت او په داسې سمه گزاره را سره کوي. خو موږ ورته خلاص غېږه ولاړ یو، کدی بیا یو کم رزالت او داسې فکر وي نو هغه خطه ته معلومېږي چې افغانستان خلک یو ډېر ښه پاکستان مسلمانان خلک دي او هر چا ته خپل په وخت جواب وایلی چې موږ د زور او د جته نه بیرو شو موږ ته خوشی نه چې ډیر اس کمپنی و دلته زموږ په افغانستان کې پام غوونه او چې زموږ هیواد جوړ شي او تر طاله چې او بل د بیرغ په باره کې لکاتال سایټول چې د اسلامي بیرغ به د خبر کول موږ د بیرغ تاییدو کتور بیرغ کتن بیرغ د جته انکار نه کوي چې دا خو اسلامي بیرغونه دي او بل ست درسونه په باره کې د توام چې دا وکړي ان شاء الله الرحمن موږ پر راډیو واره زکه چې ډیر خپای چې د ازادي راډیو په ډیرو مسایس ته په تخله اورو
کور مو ودان ډیره زیاته مننه اسامه ما خو تاسو ته خان ویل زنه پیغام چې تاسو به کوم تخلص هم لري کې یوازې اسامه د استاسو نوم
بالکل زما اسامه نوم مې ده او تخلص مې تکرات ده اسامه تکرات
ډیر الله فکرت صاحب تاسو نه مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته میلمانه ستاسو خبرې اوري او د پښتنې د نظرې به هم یادداشت کړی وي کور مو ودان چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څه وایي مهرباني وکړئ د آزادۍ رادیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب سلامونه ونی چې تاسو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو او محترم مېلمنو ته سلامونه ونی چې وړاندې کوم کشمیر خان زرملوال له خیبر پښتونخوا هریپورنه مې اړیکه نیولې محترم تکل صاحب
وعلیکم السلام په خیر راغلاست کشمیر خان مهرباني وکړئ د مېلمنو لپاره څه پښتنې لری
پښتنه خو خامخور لري خو را به یو لن نظر بم ورکو لن نظر دا چې دغه روسي چې د افغانستان د اسلامي امارت حکومت په رسمیت پیژندل ډېر ښه اقدام ده، دا ډېر یو خوشایند اقدام ده. باید نور هیوادونه هم د روسي په قدم باندې قدم کېږدي، بیا خاص کر اسلامي هیوادونه. په ډېر افسوس سره چې اسلامي هیوادونه زه شورته ګورم ډېر کوپ پاتې دي، بیا خاص کر خپل ګاونډي هیوادونه. خو خیر هغه هم باید کوشش وکړي ټول هیوادونه چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژندل او بند بیرغ خبر سیوا بیرغ ملي بیرغ خو زه دې ته دا وایم چې کله کمونستان راغله په اقتدار باندې هغه هم خپل سر بیرغ لارال کې چې اعتراض نه وي درباني اداره سره راغله په وخت بل بیرغ خو خیر خبر نه بتیر شو ملمنونو په محترم تکل صاحب پښتنه وکم
او مهرباني
پښتنه خدای به تکر ته محترمه لکه څنګه چې تاسو معلومه دا د غرام په ملګرو ملته کې دایمي استازي ټول لري چې مثلا دایمي استازي هوادونه د څه هم ده نو د امریکا د ملګرو دا د ملګرو ملته کې د افغانستان چوکۍ سي دا استازي څه بها روسه به وکړه ورې سي په دې باره کې کوشش وکړي پایله به ولري او کنه دا غو تور دی وخت را کولونه
کور مو ودان مننه زرملوال صاحب چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته اوریدونکو ورزو خپل ملمنو ته لدوینه پښتني کو نو په وار سره د لومړی اوریدونکو پښتني ته تاسو که جواب وایاست لطفا خغلې جانباس
نو پښتنه زه خو نه پیغام د دې پښتنه خو څه ګډ وډی دی دا د بیرغ په اړه به زه دونه وایم چې راځي چې د ټول شهر سره ګډ نه کو تمو سیاست دولتداری او خپل دین او ایمان او مذهب دا ټول سره ګډ وډ کو زه فکر نه کوم چې بیا موږ یو نتیجې ته ورسیږو او هغه شی چې نن سبا طالبان چې ځان ته امارت وایي په افغانستان کې پلی کوي دا هیڅ سابقه نه لري حتی په هغه وخت چې د صدر اسلام په نوم یادیږي حتی هغه وخت هم داسې ګډوډیا نه و بیا هغه عمري نظام خو په ځای پرېږده هغه وخت چې سپین بیرغ پورته کېده هغه وخت کې اسلام خپرېده په دنیا کې اوس اسلام په دنیا کې خپور دی چې د پاسه 2 میلیارډ انسانان مسلمانان دي او موږ ټول مسلمانان یو افغانستان کې یعنی زمونږ سکو هندو ورونو ته
اته چاغي حمز من ګورونه دی ولاو چې بل دین او مذهب دی خو زمون ګورونه دی زمون د افغانان دی یعنی هغه ته په کتو په افغانستان کې اوس اکثریت مسلمانان دی په کار نه ده چې بیا موږ د سره څوګري شي موږ مسلمانان کی او بیرغ چې دی د اسلام بیرغ دی هغه د ټولو مسلمانانو بیرغ دی یوازې د افغانستان د مسلمانانو بیرغ نه دی دا یعنی ظاهران يم چې دا خلک د خپل ملای توپ کې د خپل په افراد کې دونه مختزي چې هغه یو خصمن دین او ایمان دی او بل زمون دولت دی دا سره ګډ واټ کول بن کیږي دولتداری نه کیږي نو اسلام بیرغ خپل بیرغ دی بالکل هغه زمون په تاج سره هغه په همیشه زمون په ژوند کې زمون په کلوړو کې په مسجد کې په مدرسه کې په هر ځای کې هغه اوسیږي خود دولت بیرغ دا د خلکو د خوانه تصویب کیږي لکه چې ستر الحضرت امان الله خان شاه امان الله د یوې جرګې په ترڅ کې په پغمان کې خلکو ته دغه رنګونه پیشنهاد کړل او وی ویلې چې زما دغه رنګونه په دا دلایلو خوښیږي تور دا زموږ د غم او د جنګونو رنګ دی سور دا زموږ د وینو او د شهیدانو رنګ دی او بالاخره زرغون یا شین رنګ دا زموږ د ازادي رنګ دی که دې کې څه نقص دی او دا هغه وخت په هغه جرګه کې تصویب شو د خلکو د استازو لخوا بیا چې دلته وویل شو چې دا بیرغونه تغییر شول هر ځلې چې کوشش شوی چې دا بیرغ تغییر شي که د یو کال دپاره که د دوه که د خلقیانو دخوا که د پرچمیانو دخوا که د داود خان دخوا بیرته داود خان خو دونه و چې هغه رنګ یې ورته اوس تر ډېره بریده هغه داسې عمودي شکل یې درلوده داود خان په وخت کې بیرته هغه مخکې په افقي و هغې عمودي کې رنګونه دونه توپیر راوړې و هلته په منځ کې ورته یو بل هغه ایښی و نشانې ورته ایښی و د عقاب نور خو داسې بنسټیز هغې نه و راوړې بدلونې پکې نه و راوړې خلقیانو هو په اول کې ډېر احساساتي یا تشي او دغسې برګ و بیرته په عقل په هوش راغلو هغې هم بیرته د ډاکټر نجیب په وخت کې همدغه بیرغ بیرته راوړ همدغسې هغه بیرغ چې رباني راوړ هغه د افغانستان د خلکو دخوا تصویب شوی بیرغ نه و هغه د یو تنظیم د جمعیت اسلامي د تنظیم بیرغ دی هغه د هیڅ مرجع دخوا تصویب شوی نه دی په افغانستان
جان بس په دې مسله کې ډیر پاتې شونو د نور اصلي مسایل را نه پاتې کیږي د بیرغ له مسلې به را تیر شو که لطفا د نورو سوالونو ته ځواب راکړئ زه به درته وایم د اسامه خان یوه پوښتنه دا وه چې له کجکي نه یې یو څه پوښتنه کړې وه اوس له ما نه هېره شوه تاسو به حتما یاداشت اخیستی وي
پوښتنه یې د ملل متحد وه دا چې روسیه هلته ډېر لوی تاثیر لري ستر هیواد دی او آیا چې څه کارونه به روسیه وکړي آیا نور هیوادونه به د دوی دغه مثال تعقیب کړي که نه
زه یو فکر کوم دا وه چې وایي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي به روسیه مرسته وکړی شي چې د طالبانو حکومت ته یې ورکړي
هغه دومره برخه وه بله ښه اول خو دیر لارا پاتې ده ترڅو حتی همدا روسیه خپل نوې پالیسي د طالبان چې ځان ته امارت وایي د هغې په مقابل کې تنظیم کی تدوین کی او بیا پلی کی اوس روسیه ډېر لویو هیوادو سره په تقابل کې راځي اول خو خپل ځان سره په تقابل کې راغل دغه ننم دغه اوس چې تاسو سره خبرې کوم تکل صاحب د طالبانو د یو سازمان په حیث د روسیې د فدرالي امنیت په اداره کې په سایت کې چې دغه اوس تاسې لاړ شئ ووهئ د هغې نوم د یو تروریستي ګروپ په حیث هلته لیکل شوی دی دوی خو د طالبانو موقف هلته متوقف کړی دی یا په بله
عبارت د روسیې سترې محکمې څه پرېکړه نه وه کړې په دې برخه کې
تعلیق توقف نه منع یعنې نه حذف د دې لیست نه تعلیق او په سایت کې دغه نوم هلته شتون لري همدا اوس یو روسي سازمان په حیث صحیح ده چې د دې موقف تعلیق ته راغلی خو اول باید روسیه دا مکمل لري کړي د دې هغه نه تعلیق یعنې څه تعلیق په دې معنی چې سبا دې بیرته راولم چې زړه مې وغوښته سبا دې بیرته راولم په دې لیست کې داخلوم دا یو دننه په کور کې باید دا کار وکړي بله خبره دا ده ښاغلی تکل چې تقریبا 13 کسان لارد پوری چارواکی د طالبانو په تور لست کې د امنیت شورا دی دا به څنګه لري کیږي روسیا
که دا تدیه ها دا زی مخته چه پا یو ارخیز توگه دا وی تو که وی دا یو خبره دا دا چې تر اوسه پورې زه د دې څرک مثلا نه ګورم دا اعلان نه دی کړی روسیې. روسیا لکه مخکې چې مې په پیل کې مو ویلې خپله لوبه کوي د خپلو اوسنیو منافعو ته په کتو، او دا چې دا ځوانان اوس ډېر خوشبین شوي دي چې دا به د افغانستان سره ډېرې مرسته کوي، معجزه نه راځي.
مننه.
معجزه هغه وخت راځي ښاغلو د امارات ملاتړو چې دننه په افغانستان کې مشروع ملي مسؤول حکومت را منځته شي، ملاکراسي او طالبکراسي یو خواته شي، ټولو افغانانو ته، ټولو لوستو افغانانو ته، زموږ خویندو ته، دا ټولو ته شرایط د ژوند مهیا شي، قانون حاکم شي، یو جرګې په ترڅ کې رهبري را منځته شي. داسې ګډو وړ خبرې او آرمانی خبرې چې موږ به داسې وکړو بیا به روسیه موږ سره داسې نه کوي. درسره هغه خلک خپله اجنډه لري تر څو چې موږ ملي مسؤول مشروع حکومت حاکمیت په کابل کې رامنځته کړو.
ډیره مننه میرمن افغان. جنبه سه به وی جالب مسئله ته اشاره وکړه چې وای ترغو چې په افغانستان کې دننه د طالبانو په پالیسیو کې سیاستونو کې بدلون رانشي ترغه پوري د رسمیت پیژندنه هیڅ مسله هم نشي حل کولای. دلته یو اوریدونکو زمونږ پښتنه وکړه چې د افغانستان د بانکي سیستمونو او په نړیوالو سیستمونو کې د افغانستان د ګډون مسله یاد کړه چې وای آیا د رسمیت پیژندل به له دې سره مرسته وکړي، آیا افغانستان به د پخوا په څیر پخوا کلونو په څیر یو ځل بیا د نړیوالې ټولنه کې لکه مدغم شي که به نشي په بانکي سیستمونو کې، په نورو اداري سیستمونو کې، تجارتي سیستمونو کې؟ دې ته څه ځواب وایي؟
دا څه تکلیف چې زبر دا په ادامه د محترم جنبه صاحب د جواب چې اوریدونکو ته ورکړي، دا د بیرغ مسلې پلا یو نکي وضاحت ما د نظر
دي. لطفا ډیر لاند په دې خاطر چې د خبرونه ډیر کم وخت پاتې دی او مسایل ډیر پاتې دي.
سمه ده. دا یو د اساسي اوریدونکو سوال وکړي چې اسلامی بیرغ یو زرتلور سو کال قدمات لري. اول دا د زموږ عقیده په کمال د تاسف په قصهي او داستاني خله په خله ویل سوی دي. هیڅ آیا او حدیث په دې حق لنسته چې محمد صلی الله علیه وسلم د دروش کالو او د خلیفه راشدین په جب کې د دېش کالو په خلافت کې دلته د جندې یا بیرق مثلا یا حکم سوی یا طرح سوی. یو یوازې په جنگو کې به دا شپږ نوي جنگونه چې په صبر کې د اسلام په دا دېش کالو کې هغه وخت سوی و چې په یو تعداد کې خپل رسول مقبول سهم درلودی چې په هغه کې بیرق یا تور یا سپین یو ټکر به و چې هغه به د نظم دپاره د لشکرو هلته نصبوي چې مثلا دلته سره را ټول سي، یا مثلا د تسلیمي یا د موافقت یو شی به پورته کوي. هیڅ وخت اسلام جنده نه درلوده د تصادر کې د اسلام، او دوی خطا وتلی دي، دوی تکفیر سوي دي، داستانونه ورته سوي دي، او د کلمة الله څخه دوی سوء استفاده په کمال تعصب کوي. راځم ستاسي سوال ته، او مسله د امنیت شورا او د دې هم تر اسولو چې دلته دایمي غړي د امنیت شورا 15 غړي، هر یو چې هم دي توکي اس مسله مختنی ستو په دې خاطر ډیر مسائل د غسینه حل پاتې سوی دي. دا چې وزویت به د امنیت شورا د طالبانو حاکمیت چوکي التاخلي، د دې کار هم نور پکار دي، مګر په کمال د تاسف د دې سازمان چې په 1950 د دوام نړیوال جګړې څخه وروسته د اصولو پرنسيبونو نړیوال تثبیت او نسټونه وجود او په وجود راغله، دې ته احترام نه دی سوی. دا سوء استفادې د هجمونه کوي او دوه تری سوی دي، او هیڅ فیصله په کمال د تاسف د جهانی سولې او امنیت لپاره
دی ندی کړي مکر د هجمونکي وادونو په خدمت کې د روپیو د پیسو قرار درلودلی دي، نو دوی خپل اهمیت د لاس اور کړی دي دا نړیوال سازمان په کمال تاسف بل کم برخه
او سازمان خپل پښتني دي. اوس دلته یو بل اوریدونکو هم فکر کوم لروخو تروسه پورې هم فکر کوم یو اوریدونکو یو خو اړیکه قطه شو. مېرمن افغان زما خپل پښتنه ده چې تاسو مخکې یادونه وکړه د ځینو خبرو چې د طالبانو د حکومت او د روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه، له دې رسمیت پیژندنې نه فکر کوي روسیې څه ترلاسه کړل او آیا طالبان عملا کولی شي یو څه ترلاسه کړي؟
نه طالبان خو د پرون رئیس چې زه وینم د زما په ګروپو کې دي ډېر دي داسې خوشحاله دي چې بل رقم هغه خو ډېر غورځي وایي موږ کامیابه سولو د نړۍ مو اوس په رسمیت پېژندي. د هغو مسله ګرسره بل ډول ده، د فتح مسله ده هغه په بل ایدولوژیک تاریکي کې ورک دي، دا هغه مسله یو طرف ته ده. اوس راځم دا چې روسیه څه لاسته راوړه. روسیه څو عمده ټکي، څلور پنځه عمده ټکي دي چې د رسمیت مخته قدم ایښی دي. یو مسله د دوی ملي منافع دي چې په هغه کې د دوی امنیت په اول صف کې قرار لري. د تروریزم د تهدیداتو چې اعلان کړي چې طالبان زموږ دغه دي همکاران دي په د تروریزم سره په مبارزه کې. بل روسیه دا ثابت کړه و نړۍ ته چې خپل استقلالیت چې زه کولای شم یوازې هم د نړۍ د هیوادونو خپل همسایګانو د منطقې په حق له بیل دي چې نړیوال تفکر په نظر کې ونیسم نور هیوادونه دا یو سلو دنیوي، بلکې زه استقلالیت لرم خپل اقدام کوم.
مننه.
د چادر سیاسي تاثیر لاندې نه یم، نو دا د قدرت نمایش شو.
کور موادم او د خبرونه وخت ډیر کم، یوازې څو دقیقې پاتې دي. یو اوریدونکو هم نور اوریدونکو نشو اخیستلی، یو اوریدونکو اخلو چې د خبرونه د پای شي بي دي. مهرباني وکړئ ترشنه اسمان لاندې پروګرام د ځان معرفي کې او بیا مو پوښتنه وایست.
سلامونه
محمد احمدی احمدی بغلان نه زنګ غواړم. وعلیکم سلام احمدی صاحب، مهرباني وکړئ لاندې خپل پوښتنه وکړئ چې د خبرونه وخت ډیر کم پاتې دی.
مانه نه د ما په سره لاندې د واقعیت وګورئ چې روسیه خو موږ تاسو دوستانه ملمنو وای شي اخر خپل ګټو چې ګرځي شبر څه وګورئ. نو افغانستان کې خو دا څلور کال چې دا حکومت راغلی ده، یعنی وګورئ چې هغه دایښ هغه نور ډلې په پلي چې افغانستان کې پولیس نه وڅولې، یعنی تقریبا په ځای آرام ده. نو دا زیاتره ملکونه چې منطق لري هغه پیږي چې دا حکومت ان په ځای حق له هغه تورستان هغه نور
ته خبرې کوي. سوال مو څه دی که لطفا لاندې وایست؟
سوال هم دا ده چې موږ وایي ښه ګام اخیستی دی، تقریبا نور ملکونه باید دغسې یو ګام اخیستي، د وطن کې آرام په ځای نو دوی ته به هم سره باندې رسېږي. موږ به مشکلاتو به هم کم چې نړیوال باید دغه رقم هر څه ټولو کې زما
په نظر ستاسو نظر دی، یعنی پوښتنه نه لري. کور مو ودان. ډیره زیاته مننه. نور اوریدونکو نشو راخیسته، یوازې څو دقیقې د خبرونې تر پایه پورې پاتې دي. له ما سره ډېرې مهمې پوښتنې وي، خو د دې اوریدونکو چې راشي نو د هغو پوښتنو ته موږ همیشه ارجحیت ورکوو، هغه پوښتنې پاتې شي. جانباس صاحب فکر کوي لکلاند لاند ځوابونه راکې له تاسو دواړو نه پوښتنې لرم. جانباس صاحب فکر کوي له روسیې نه وروسته به بل وار د چاوي، یعنی څوک به راوړاندې شي، بل هیواد به هم راوړاندې شي کنه؟ اول خدا پوښتنه، او بیا که راوړاندې کیږي نو بل هیواد یا نور هیوادونه به کوم وي چې د روسیې په ګام ګام دي؟ منځنۍ اسیا به وي، قطر به وي، عربي هیوادونه، څوک؟
په عربي هیوادونه خو عمدتا زه فکر کوم چې هغه سي اقدامات به کوي چې متحده ایالات ورته مشوره ورکړي. کېدای شي ځینې د منطقې هیوادونه په شمول د چین، حتی مالیزیا، کېدای شي چې په دغه مسیر چې اوس د روسیې فدراسیون پال کې خود روان شي، ځینې هیوادونه خپل ډېر شدیدی او بیرنی ضرورتونه لري. خاوله تکل مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه مجبور دي چې د لویو تعاملاتو په بنا
د طالبانو سره خپل اړیکې ټینګې کړي، ځکه چې د توسعه په حالت کې دي، بدیل ترانسپورتي لارې لټوي تر څو د یو هیواد نه ډیر وابسته نه اوسیږي. نو کېدای شي ځینې هیوادونه چې ډیر اوس کیل دي افغانستان سره او د اوسني حاکمیت سره هم مختشي. د بلې خوا لکه مخکې مې چې هم ساس خدمت ته وویلې، روسیا وار په وار به ویلې چې زموږ هر اقدام د روسیا هر اقدام زموږ دغه متحدینو سره په یو هماهنګي یا سمون کې دی. نو اول قدم که دوی اخیستي اوسیږي، کېدای شي بیا د دوی دغه نږدې متحدین چې همدغه د منځنۍ آسیا هیوادونه دي او همدار از چین او ایران، کېدای شي دوی مختشي ورپسې چې دي چا خبره. نو البته دې نور فاکتورونه هم دي چې هیوادونه کېدای شي ډېره بیړه ونه کړي، ځینې تعهدونه به اخیستل کېږي د طالبانو نه چې لږ زره سم شي. تراوسه پورې خو منګورو چې دوی هغه دننه کومه کارخانګي چې لري هغه متاسفانه نه
مننه. میرمن افغان، دغه تعهدونه چې ښاغلی جانباز یادونه کوي، تاسو هم همداسې فکر کوئ چې ځینې هیوادونه به له طالبانو نه تعهدونه وغواړي؟ او که غواړي کوم تعهدات به وي؟ د نجونو او ښځو حقوق، بشري حقوق، کوم مسایل؟ لنډ لطفا. مسله
دغه چې هغه دوی خپل په موبایل کې د تعهداتو چې یو بل ته څه ژمنتیا د دوی د ستراتیژیکي اهدافو او ایدیولوژیکو اهدافو لپاره لري، دا تعهدات به واخلي. څوک د افغان ښځې په قصه کې نه دي، نه د ښځې په قصه کې، د دا کلیشهیي مسایل دي چې یادیږي، مګر په محتوا کې دننه دا مسله اشتره اصلا نه ده. یو مسؤول حکومت، یو مسؤول حاکمیت باید د دې مسؤلیت ولري چې د هغه شهروندان لومړی د ژوند ضرورت، تعلیم، تحصیل، د ژوند اولیت ضرورت، هغه ته څه دي، کوم پلان او کوم پروګرام او تعلیمي نصاب باید دوی ایجاد کړي، قانونیت، یو قانوني حکومتداري وکړي چې د هغه هیواد شهروندان د تفکر ازادي ولري، د عمل ازادي ولري، د فکر ازادي ولري، د خلاقیت ازادي ولري، د ابتکار ازادي ولري. دا شی نه طالب برابر ولای شي، نه د دوی په ایدیولوژي پروګرام شامل شي.
مننه. لاند دوه پوښتنو ته که لطفا لومړی تاسو جانباز صاحب لیوي دقینه کم وخت کې ځواب راکوئ چې په 1990 لسیزه کې د طالبانو حکومت یو څو هیوادونو په رسمیت پیژندلی و په ډیر کم وخت کې، مګر اوس یوازې یو هیواد، د دې علت څه دی؟
پراخه جوړې د سیوري لاندې د پردې شاته هم د طالبانو سره هر اړخیزې اړیکې لري، چې یو هیواد پاکستان دی. پاکستان په دې ډله کې مخصوصا په هغه فوقاني حلقه کې خورا ژور نفوذ لري، او هر هغه څه چې زړه وغواړي په دوی عملي کولی شي، ځکه چې دغه حلقه هلته روزل شوې ده او ډېره مشتده ده، وابسته ده هغه د پاکستان استخباراتي کړیو سره. هر څومره که دی دا منتفی کی، تر څو چې موږ ځمکني واقعیتونه ونه ګورو په دې باور نه کېږي، ځکه چې دوی هلته لوی شوي دي، دوی هلته روزل شوي دي. فضل الرحمن، ملا فضل الرحمن چې د دوی معنوي پلار په حساب کېږي، هغې وویلې چې د الحضرت ظاهرشاه د زمان نه را په دی خوا دا اولنی حکومت دی چې پرو پاکستان دی. نو دا عادي خبرې نه دي. پاکستان په ترتیب دوی سره ډېرې پسشا اړیکې لري، او دغسې نور هیوادونه هم
کور مودن. او یوې دقیقې نه په کم وخت کې تاسو میرمن افغان وروستۍ پوښتنې ته لطفا ځواب راکوئ چې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه به په هغه نړیوال توازن یا لوبه کې چې تاسو مخکې یادونه وکړه څه رول ولوبوي؟
د طالبانو حکومت، حکومتداري او د دې شتون د افغانستان ملت نه دی منلي. د افغانستان شل 2 میلیونه ښځو نه دی منلي. بنام هغه که په ګډ نړۍ کې مومنل شي وخت چې زه نه منم څوک په معنی سي منلای. دا هغه ایدئولوژیک تحریک دی چې د پردو په روپیو باندې نومان به
تیر زیاته مننه خبرونه وخت پای ته رسیدلی.
افغانستان خلکو دا پر رسمیت نه دی پیژندل.
تیر زیاته مننه
افغانستان خلکو ته نه لګي.
قدر من اوریدونکو د ښځو د حقوقو فعال روغل افغان او همدارس د افغانستان د سفارت په مسکو کې د افغانستان د سفارت پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوث جانباز و چې د ترشنه اسمان لاندې په نننې خبرونه کې میلمنو لته سو هم مننه چې د خبرونه مو تر پای ووريده او ل پښتنو نه مو هم ډیره زیاته مننه تر بل خبرونه د خدای پامن.